دوی بجې سوی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه خبری خبرونه ده په دې خبرونه کې په تاسو د افغانستان او سیمه پر حالاتو د نن ورځې د دې ساعت ورستي خبرونه او رپورټونه واوري د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماشام تر وو بجو پوري دي د دقیق خبرونه په پایل کې به د افغانستان او د نړۍ مهم خبرونه درته وړاندې کړو د مهمو نړیوالو خبرونو سرخط دادی چې د امریکا د کانګرس یو شمیر وکیلان چې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو په معاملې شکل لري وایي چې د جمهور رئیس باراک اوباما پر جګ پړو چارواکو به فشار راولي چې د معاملې په اړه خلکو او د سنا استماعي غونډې ته اضافي معلومات ورکړي په د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي د بشري مرستو کموالی او ناهیلي شای عراقیان کړي چې د خپل ژوند د ژغورلو لپاره د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې ته مخه کړي خو اول د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه واوري چې قسیم سولم علي وړاندې کوي
په سرکم د مهمو کورونی خبرونو سرخطونه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر دغه هیواد د وروستي راکټي بریدونو په اعتراض وروغوښت د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نن پریکړه وکړه چې دوی کمیټې به د انتخاباتي قوانینو بیا ارزونې ته وګماري او د افغانستان او پاپا نیوګینی ترمنځ کرکټ لوبه پیل شوه د هم بشپړ خبرونه د افغانستان پر خاورې د پاکستاني ځواکونو د وروستي راکټي بریدونو په نتیجه کې د یوې مېرمنې په ګډون څلور ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د بهرنی چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادې رادیو ته ویل چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین نن په همدې اعتراض دغه وزارت وروبلل سو
سیاسی وزارت
امور خارجه حکمت خلیل کرزی سیاسی مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان سفیر ته د حمله پر دوام خپل اعتراض او اندیشنه څرګنده کړه
با سفیر پاکستان ابراز داشته
د شغل مستغنی د معلوماتو لمخې پر وروستیو ورځو کې پاکستانی پوځیانو د جورن کرښې ته څیرمه د ننګرهار او کونړ ولایتونو پر خاورو درې پنځوس راکټې بریدونه کړې دي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل لمړنۍ کاري غونډه کې پریکړه کړې څو دوی کمیټې د انتخاباتو د قوانینو پر ارزونې کار وکړي دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن یوې خبري غونډې ته ویل چې دغه کمیټې به د انتخاباتي کمیسیونونو پر تشکیل او صلاحیتونو کار وکړي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پرون رسمن خپل کار پیل کړ نوی آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ اداره په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي د دغه بنسټ مشر مجیب خلوتګر نن په یو خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملان مجازات کړي
درخواست
نه حمایت کنندې رسنوی آزاد افغانستان ایست کې دوی د نه خوشتنه داده چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي چې یو غیر قانوني عمل دی باید وڅارل سي او هغه کسان چې په کشکیل دی باید د خپل عملو پر جزا ورسېږي له خبریالان سره د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې په کابل کې د وی خصوصي تلویزیونی شبکې خبریال د ولسی جرګې د یو غړي د ساتونکو لخوا وهل سوې دي د غرس په بلخ کې د دوه تلویزیونی شبکو خبرونې د مخابراتو د ریاست په غوښتنه د مالیه د نور کولو په خاطر بندې سوي او د درو نورو د بندېدو امر ورکړل سوی دی او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2018 کال شلوور جام ته د غوروي په سیالۍ کې له پاپا نیوګینی سره خپل لوبه پیل کړه د پاپا نیوګینی لوبډلې تاس یا پچو وګټل او د بیټنګ پریکړې وکړه په نننې لوبه کې تر دې دمه د مقابل لوري دوه لوبغاړي سوځېدلې او دوی توانېدلې چې په شاوخوا شپږو ورونو کې دیرش منډې جوړې کړي دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورونی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر بغداد ته په وارلمخنه اعلان شوی سفر رسیدلی دی اشتن کارتر به له عراقي چارواکو او د متحده ایالاتونو له پوځي قمندانانو سره سلا مشورې وکړي دا د فبروري په میاشت کې د دفاع وزیر په توګه لټاکل کېدو وروسته عراق ته د اشتن کارتر لومړی سفر دی د وویل چې هدف یې د اسلامي دولت ډلې د وسوالو پر ضد له پولیو ځواکونو سره د مرستې پر لارو چارو شخېدل دي داعش د عراق یو لویه برخه نیولې ده په عراق کې نږدې 3300 امریکایي پوځیان دي چې اکثر عراقي سرتیري روزي د هغوی قومندانانو ته د جګړې په پلان کې سلام مشورې ورکوي او په عراق کې د میشتو امریکایانو ساتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له یو شمېر نورو متحدانو سره په یوه ائتلاف کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه هم کوي. تر دې مخکې کارتر سعودي عربستان، اردن او اسرائیل ته ولاړ، څو د واشنگتن دغه متحدان د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو له اټومي تړونه ډاډمن کړي. د اروپای ټولنې جګپوړې ډیپلوماټ به راتلونکې اونۍ ایران او سعودي عربستان ته ولاړ شي او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ به د اټومي تړون په اړه وشخی شي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر فدریکا مخیرینی دفتر وایي چې دا به د جولای په 28مه سعودي عربستان ته ولاړ شي او له ایران سره تر شوي تړون وروسته به د سیمې پر وضعیت خبرې وکړي. مخیرینی به بیا د جولای په 28مه ایران ته ولاړ شي او د نورو موضوعاتو تر څنګ به له دغه هیواد سره د اټومي لانجې په اړه د شوي تړون د تطبیق پر لارو چارو وشخی شي. مغیرینی د جولای په 14مه له ایران سره د اټومي لانجې د تړون په لاسلیک کېدو کې مرسته کړې وه. د دې تړون له مخې به پر ایران لګېدلې بندیزونه ورو ورو لرې شي او ایران منلې ده چې خپل اټومي فعالیتونه بلش کړي. د تړون په منځني ختیځ کې یو شمېر هیوادو ته لکه سعودي عربستان ته د اندېښنې پیدا کړې دي چې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته به ایران په سیمه کې خپل اغېز پراخ کړي او سیمه به نور هم بې ثباته شي. د امریکا د متحده ایالاتونو درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سنا غړیو ته سپیناوی وکړي. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي به نن د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری، د انرژي له وزیر ارنیس مونیس او د خزانې له وزیر جیګلیو څخه د دې تړون په اړه پوښتنې وکړي. تمه ده چې کانګرس د دې تړون په اړه په سپتمبر کې رای واچوي. د غدرو مشانو تیر ورځ د سنا او د استازو جرګې ټولو غړیو ته د تړلو دروازو شاته له ایران سره د شوي تړون په اړه توضیحات ورکړل. د دې تړون مخې چې د جولای په 14مه وشو، پر ایران به د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو له کبله بندیزونه تدریجي لرې شي او ایران به خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. قرغیزستان وای د امریکا د پرمختیایي چارو نړیواله اداره یا یو ایس ایډ به خپل امتیاز په دغه هیواد کې له لاسه ورکړي. بشکک پر رسمي ډول روانه اونۍ د 1993 کال د همکاري تړون وروسته تر هغه له متحده ایالاتونو سره تعلیق کړ چې بشکک د امریکا د متحده ایالاتونو پر دې پریکړې اعتراض وکړ چې د بشري حقوقو جایزه د قرغیزستان یو زندانی فعال ته ورکړه. د قرغیزستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایمیل کیکیف تیر ورځ په بشکک خبریالانو ته وویل موږ د مرستو د درېدو امکانات نه ردوو. د امریکایانو له لوري د مرستو د کمیدو یا درېدو امکانات د دې تړون له لغوه کېدو وروسته امریکا په بیلابیلو پروژو کې یو شمېر مرستې کوي. موږ غواړو چې یو ځل بیا دې ته اشاره وکړو چې د دې مرستو د درېدو او کمیدو امکانات شته. کیکیف زیاته کړه کله چې امریکایان په مرستندوی پروژو کې برخه اخلي نو دوی به د ډیپلوماتانو په څیر له قانوني تعقیب څخه بری نه وي او یو ایس ایډ به د مالی او ګمرک امتیازات له لاسه ورکړي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14مه د واشنگتن پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې د 2014 کال د بشري حقوقو د جایزې ګټونکي عظیم جان اسکروف اعلان کړ. اسکروف د بشکک په یو زندان کې په عمری حبس د دې لپاره محکوم شوی دی چې د چارواکو په وینا ملکیانو ته هغه ګواښ پیدا کوه او د ټولنې ثبات یې له منځه وړ.
دا ازادي راډیو ده. دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې خبرونی په ورستیو څو دقیقو کې به د افغانستان څخه واوري چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو څه پرمختګ شوی دی. د خلاصون لارې عالی شورا د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې لپاره د مذاکرو ملاتړ کړی دی. وایي چې باید د خبري اوربند ته زمينه برابره کړي. د دې ادارې مشر
د اوربندۍ په صورت کې مذاکرات تاسو مذاکرات وسې چې په هغه باندې یو مثبته نتیجه مراته وسی نو دا ټول په ملت پورې اړه لري. ملت تضمینونه چي
په همدې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په بریتانیا کې دی او هلته د افغانستان د کرکټ د شلوري او په بریتانیا کې د کرکټ د شلوري نړیوال جام لپاره د غوراوي په سیالیو کې نن ډیره مهمه لوبه ده. په دې ارتباط په خبرونه کې تاسو ته جزئیات درکړو. په همدې خبرونه کې به په نړیوالو مطالبو کې واوري چې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي چې د بشري مرستو کموالی او په عراق کې ناهیلي شاید دغه هیواد خلک کړی چې د خپل ځان د ژغورلو لپاره د اسلامي دولت په نوم له وسلوالي ډلې سره یو ځای شي. و باوري چې د امریکا د کانګرس یو شمېر وکیلان چې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو پر معاملې شک لري وایي چې د جمهور رئیس باراک اوباما پر جګپړو چارواکو به فشار راولي چې د معاملې په اړه د خلکو او د سنا استماعي غونډې ته نور معلومات ورکړي. او په همدې خبرونه کې به د نورو خبري رپورټونو تر څنګ د دې اونۍ کورکلی پروګرام درته وړاندې کړو. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان کې د خلاصون لار په نوم د ویشورا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سولې د خبرو ملاتړ کړی وای چې باید د خبري اوربند ته زمينه برابر کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبان د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلای وکړ او پرون یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس لاري لیدلې دي. او په دې ویډیو کانفرنس کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هڅې ستایلې دي. سپینې ماڼۍ پرون ویل چې ولسمشر اوباما له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په پرونیو خبرو کې د دې هرکلای کړی دی چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره هڅې چټکې کړې دي. په افغانستان کې د خلاصون لار په نوم شورا وایي چې په افغانستان کې باید د طالبانو او د حکومت ترمنځ په خبرو کې د اوربند لپاره یو زمينه برابر شي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم پرون ویل چې دوی هیله لري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې به چې دوهم وار به تر سره کیږي د اوربند مسله یاد شي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور دقیق نیټه لا نه د څرګند سوي او نه دقیق ځای څرګند سوي. خو د سولې د عالی شورا غړو پرون هیله څرګند کړه چې دغه خبرې به د رواني میلادي میاشتې د پای په ورځو کې وشي. دا چې د افغانستان د نن د خلاصون لار په نوم عالی شورا په دغه خبرو باندې څه نظر لري په دې اړه له کابل یوسف خان زدران رپورټ وړاندې کوي.
د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د غبرګونونو په دوام د افغانستان د خلاصون د لارې عالی شورا د دې پرمختګ هرکلای وکړ او وایي دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ وي. د دې شورا لسګونو غړو چې د پنځمه پورز د هیواد له بیلابیل ولایتونو څخه په مرکز کابل کې راټول شوي وو د سولې په بهیر ټینګار وکړ او ویل دواړه لوري باید دا فرصت له لاسه ورنکړي. د افغانستان د جوړښت لپاره د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا وایي باید د سولې د دویم دور خبرې داسې وي چې پکې اوربند اعلان شي.
د اوربند په صورت کې مذاکرات تاسو مذاکرات وسی چې په هغه باندې یو مثبت نتیجه مراته وسی نو دا ټول په ملت پورې اړه لري. ملت تضمینونه چې په منځ کې راولای شي هغه ملت کولای شي. افغانستان د باندې یو څوک هغه په یو طرف بل طرف ملامتیا نشي ویلای. د افغانستان د باندې یو څوک اعتماد نشي راوستای. افغانستان د باندې یو څوک تضمین نشي کولای.
نو موړی وای اوربند کولای شي اعتماد ته زمينه برابر کړي او دا هغه څه دي چې د افغان ولس غوښتنه ده. د افغانستان د خلاصون لپاره د حل لارې شورا چې مشري یو شمیر پخواني طالبان کوي داسې مهال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی او د دا شان نورو غونډو وړاندیزونه کوي چې افغان حکومت دا مهال دویم پړاو خبرو ته چمتووالی نیسي. د سولې د لومړي دور په خبرو کې چې د روژې په میاشت کې ترسره شوې دواړه لوري په دې سلا شول چې په دویم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستۍ لیست یو بل ته سپاري. په داسې حال کې چې د دویمې غونډې نیټه او ځای لا معلوم نه دی پخواني یو شمېر چارواکي وایي چې باید افغان حکومت په ځینو شرایطو خپل دریز نرم کړي. د افغانستان د اسلامي اقتدار ګوند مشر او پخواني قومندان احمد شاه احمدزی د سولې په تړاو جوړ شوې دی غونډې ته وویل چې د مخالفینو ځینې معقوله غوښتنې باید ومنل شي.
سوله هر څوک په خلو باندې ناری وایي. سوله موږ تاسو ته امریکای غربای چینای بل څوک نسی راوستلی. دا د افغانانو کار دی چې اول موږ تاسو په خپل منځ کې سره تفاهم وکړو. د افغانستان مسله دا د چا شخصي مسله نه ده. که چیرته شرعي مطالبات وو هغه دې ومنل شي. معقول حل دی د افغانستان خلکو ته وړاندې کی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سره جرګې ته ناست افغان لوري پلاوی ویلي چې د امنیت د ټینګښت په شرط د اساسي قانون د لومړی او دویم فصل پرته دوی د وسلوالو مخالفینو سره په نورو موضوعاتو هر ډول خبرو ته چمتو دي. له دې سره یو شمیر نور دینی عالمان او د چارو څیړونکي وایي دواړو لورو ته یو ښه فرصت په لاس ورغلی او باید له دې فرصت څخه سمه استفاده وشي. دوی وایي د سولې صادقانه خبرې د افغانانو د اوږده عمر ارمان پوره کولی شي چې زیات شمیر افغانان ورته سرلوسه خوشبینه دي.
د افغانستان د ننمو د سولې د خبر لپاره پر وروستیو پرمختګونو د یوسف خان زدران رپورټ اوري. د افغانستان حکومت یو استازي هیئت د جولای په اوومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یوه هیئت سره مخامخ رسمي خبري وکړي. دا اول وارو چې د افغانستان حکومت رسمن دا تایید کړ چې د طالبانو لاستازو سره مخامخ خبري کړې دي. په خبر پانه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خبره شوه، دا خبري مشروع بلل شوې وه. په خبر پانه کې ویل شوی و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل جنگ د تیر کال په وروستیو کې ختم کړ، او د امریکا متحده ایالات پلان لري چې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. تاسو د افغانستان د سولې په ارتباط پرمختګونه کولای سي چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې تعقیب کړئ. د ازادي راډیو پر انټرنیټ سټه تاسو کولای سي چې پر فیسبوک او پر ټویټر د ازادي راډیو پیدا کړئ، او د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لازادی رادیو سره تاسو کولای سئ چې پر ډیر اسانه خپل نظر شریک کړئ، په ورځنیو مسایلو باندې نظر ورکړئ. تاسو کله د افغان بیسیم ټلیفون لري نو کولای سئ چې ته ټلیفون پر 813 شمیره باندې ازادی رادیو ته همدا اوس پیغام راوستوي. د خبرونی په ترڅ کې به تاسو هغه پیغامونه لولم چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو باندې لیکل شوی. تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د اوربان لپاره امکانات څومره دي، او دغه خبره چې په افغانستان کې د سولې لپاره باید اول اوربان ټینګ شي تاسو له نظره څومره مهمه ده؟ نو خپل پیغامونه راوستوي د افغان بسیم پر 813 شمیره باندې. د خبرونی په ترڅ کې باید درته خبر کړو، د افغانستان د انتخاباتو د څارنې موسسه او د خطي نو سازمان په ګډه د انتخاباتي اصلاحاتو له کمیسیون غواړي چې خپلې چارې په بیطرفۍ پر مخ بوزي. د دغو ادارو مسؤلینو نن یوې خبري غونډې ته وویل چې که دا کمیسیون بیطرفه نه وي، د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې سي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار لپیلېدو سره سم مدني ټولنه هیلې څرګندوي چې دا کمیسیون د خپلو چارو کې بې پرېتوب ته جدي پام وکړي. د مدني ټولنو د هیلو د څرګندونو په لړ کې د پنځشنبه پورز د انتخاباتو د سار د مؤسسې او د خط نو د سازمان مسؤلینو په یوې ګډې خبري ناسته کې وویل، سره له دې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د خلکو مدني ټولنې په خوخه نه بلکې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس لخوا ټاکل شوی، خو اوس په کار د چیات کمیسیون خپل چارې د مدني ټولنې په مشوره پر مخ بوزي. د خط نو د سازمان مشر فهیم صدیقی وویل، اندېښنه دا ده چې دا کمیسیون به تر کومه ځایه مسلکي او بې پرې چلند وکړي.
یکی از نگرانی هایی که وجود داره چقدر اینا تضمین میدن بر مردم افغانستان که
کومه اندیښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې دوی د افغانستان خلکو ته څومره تضمین ورکولی شي چې دوی هغه خواو ته نه ورځي چې دوی په دې کمیسیون کې ځای پر ځای کړی دي، او څومره د انتخاباتو پر ماهیت فکر کولی شي.
د افغانستان د انتخاباتو د سار مؤسسې مسؤلینو وویل چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو په ټاکلو کې له مدني ټولنې سره مشوره نه ده کړې، او د جمهور رئیس او اجرایي رئیس د انتخاباتي ټیمونو او غړي په کې شامل شوي دي. خو د کمیسیون دنده ده چې د انتخاباتي ارګانونو تیر فعالیتونه له هر ډول تعصب او سیاسي انګیرنو پرته په دقت سره وارزوي، او د اصلاح لپاره یوه طرحه حکومت ته وړاندې کړي. د انتخاباتو د سار د مؤسسې استازي شاه محمود مل وویل چې کچیرې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا هم د دواړو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو په ګټه کار وکړي، د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به زیانمن شي.
از همه مهمتر است که اینا ارزیابی کنند، بررسی کنند پروسه را، ولی در مشورې نزدیک با نهادهایی که عملا دخیل بودند در پروسه.
لوټولو مهمه دا ده چې دوی دا پروسه د هغو ارګانونو په مشوره ارزیابي کړي چې په تیرو انتخاباتو کې ښکیل وو، خو که هدف دا وي چې له ارزیابۍ پرته یوازې یوه طرحه ورکړي او سیاسي ملحوظات پکې شامل کړي، د راتلونکو شفافو انتخاباتو له حقیقي لارې به بې لارې شو.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د اجرایي رئیس په سپارښتنه په رسمي توګه خپل کار پیل کړ. د دې کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي ژمنه وکړه چې د کمیسیون چارې به په پوره بې پرېتوب سره پر مخ بوزي. که څه هم حکومت او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ژمنه کوي چې په کارونو کې به شفافیت په پام کې نیسي، خو د انتخاباتو د پروسې ځینې نور څارونکي ارګانونه او یو شمېر سیاسي ګوندونه لا هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار موده درې میاشتې په پام کې نیول شوې ده. خو دا چې دا کمیسیون به په خپلو ارزونو کې تر کومه شفافیت په پام کې ونیسي دا به وروسته معلومه شي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په آیرلند کې د یو نن په دوبلین کې د پاپوا نیو گینی له کرکټ له ټیم سره مسابقه لري. د کرکټ نننۍ لوبې څارونکي وایي چې که چیرې افغانستان نن دغه لوبه وګټي نو د شلو اورونو د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته به چې د 2018 کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي لاره پیدا کړي. د کرکټ څارونکي وایي چې د افغانستان لپاره نننۍ لوبه ډیره مهمه ده. د ازادي راډیو په خپرونو کې به تاسې نن ټوله ورځ په دې ارتباط وروستي معلومات اوري. خو د افغانستان کرکټ ټیم په ارتباط یو بل رپورټ وسره خلو. د کرکټ ټیم ویلي دی چې دوی له هانګ کانګ سره د خپلې لوبې په ارتباط د درغلیو پرېداو او په دغو لوبو کې د رشوت پر اخیستلو د کرکټ له ملي شورا څخه د څېړنې غوښتنه کړې ده. دا چې مثلا ورڅه ده د صفی الله ستانګزي په رپورټ کې به واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې په ډیرو خواریو نړیوالو ډګرونو ته وتلې ده اوس یې د هانګ کانګ په وړاندې د وروستۍ لوبې د نتیجې په اړه چې په دغه ټیم یې بایللي د شکونو او درغلیو خبرونه تاوده دي. افغان لوبډلې د سه شنبې په ورځ د 2018 میلادي کال د نړیوال شلاوریز جام د غوراوي تورنمنټ په یوه لوبه کې د هانګ کانګ لپاره 122 منډې هدف ورکړ خو ونه توانېده چې ترې دفاع وکړي او ماتې وخوړه چې ورسره سیاله لوبډله نړیوال جام ته ووته او هم د یاد تورنمنټ سیمي فاینل ته. افغان کرکټ بورډ وایي هغه رپورټونه ناسم او بې اساسه دي چې ګواکې د نړیوال جام د غوراوي تورنمنټ په یادې لوبي ډیر شرطونه لګیدلی وو او د کرکټ نړیواله شورا په دې اړه تحقیق کوي. دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې له نړیوال شورا سره په دې اړه غږیدلی او هغوی تر ډیره د اوازې رد کړي چې د افغانستان او هانګ کانګ په لوبه کې د جدي ستونزې موجودې وي.
نړیوال شورا سره اړیکه ونیول چې د کرکټ نړیوال شورا موږ ته خبر رات کړی ده روس پر سپیډ او دا خبر نه خبر کړی او یو شمېر رسنیو نن دا خبرونه خبر شوې دي. موږ بیا هم وایو چې موږ د کرکټ نړیوال شورا د رسنیو مسؤلین سره اړیکه درلوده او هغوی هم موږ ته په دې اړه ویل چې موږ داسې څه رسمي تر اوسه نه دي ترلاسه کړي.
ای اس پی این کرکټ انفو هغه نړیواله معتبره ویبپاڼه ده چې د افغانستان او هانګ کانګ د دې لوبې په اړه د کرکټ نړیوال شورا د تحقیقاتو خبر خپور کړی. دې ویبپاڼې لیکلي چې د کرکټ نړیوال شورا د فساد پر ضد او امنیت ادارې پلاتنی پیل کړی چې ولې په دې لوبه کې له ډیر شرطونه ولګول شول نو کېدای شي دغه پلاتونو پایله د افغانستان په وړاندې د هانګ کانګ د 15 وکټو بریا چې مستقیمه توګه د ټیم نړیوال جام ته ورسو اغیزمنه کړی. په دنن افغانستان کې هم په ټولنیزو شبکو رسنیو کې داسې سرګندونی کیږي چې د افغانستان او هانګ کانګ په لوبه کې ستونزې موجود وي او ځینې کسان اند لوبغاړو له خوا د پیسو د خوړلو او درغلیو خبرونه مطرح کوي. په عین حال کې د کرکټ د نړیوال شورا مطبوعاتي ټیم وایي چې نغواړي د دې شورا د فساد پر وړاندې د مبارزې او امنیت د کمیټې کارونو کې لاسوهنه وکړي. د دې شورا د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل پیټر برین ازادي راډیو ته په یو برېښنالیک کې وویل چې موږ د افغانستان او هانګ کانګ د لوبي په اړه خبرو شوی رپورټونه خبر یو خو د کرکټ د نړیوال شورا د فساد پر وړاندې د مبارزې او امنیت د کمیټې د تحقیقاتو په اړه نظر نه ورکو. اخو یو شمیر کارپوهان وایي چې افغانستان تل له هانګ کانګ نه په ډیر لوړ تفاوت لوبه ګټلې او خامخا د ورستۍ لوبي بایللو ځینې اندېښنې پیدا کړې دي. د کرکټ بورډ مخکنی رئیس او کارپو شاهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې په افغان ټیم پورا باور لري خو که پرختیا هم په لوبه کې د درغلیو خبره ثابت شي دا به کرکټ بورډ او لوبغاړو ته ډیر زیان واړوي.
سره دې چې زه څومره تجربه د خپل ملي لوبډله سره ما درلودله دا څه یو څه کار بيخي شوی نه وو. دغه د مشفسنګ خبره چې اوس یادېږي او که خدای ما کړه دغه یو څه ثابت شول دا به نور د کرکټ بورډ ته او خصوصا د موږ لوبغاړو ته به سخت تاریخي قدمه ورسي او د افغانستان د بدنامۍ سبب
دی. یادې لوبي پر سر د نړیوالو شرطوهونکو ډلو ډیر پیسې لګول په ورستي اور کې د لوبډله مشر اصغر ستانی ځل اخوا د سلو بالر محمد نبی لوبول او پکې د شپاړو سمندو پوره کېدل هغه سدي چې په دننه او بهر کې شکونه پیدا کړي او کېدای شي لپلټنو ورسته ورته جواب و موندل شي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ
آشنا رادیو. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د خبرونې په پایل کې واوریدل چې په افغانستان کې د خلاصون لار په نوم عالی شورا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. ویل دي چې په افغانستان کې د ژر تر ژره اوربند ټینګ سي. د ازادي رادیو یو اوریدونکو عبدالملک هوتک له هلمند د افغان بیسیم پر اتسوتل شمیره باندې یو جالب پیغام راستولې دی. لیکلي دي چې نه دولت زما پیغام دا دی چې د خپل پیغام کې لیکي ل طالبانو سره د سولې مسأله ممکنه نه ده. مازه خوړم دا خالد رحیم زاده لکندار رالی جلی دی وای چې سوله ناممکنه ده که طالبان سوله ومني خلک د ډیر ژر د قیامت انتظار وباسي. نو آیا تاسو هم د دې اوریدونکو په څیر فکر کوئ چې په افغانستان کې سوله د قیامت تر ورځې ناممکنه ده؟ که فکر کوئ چې په افغانستان کې د سولې لپاره په هڅو کې کوم ټکی ستاسو له نظره مهم دی، دا خبري ټولې تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پر 1300 شمیره باندې راوستوي. موږ به په نننۍ خبرونه کې درته خبرو. اوس به ورسو پاکستان ته. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې دغه هیواد په زیاتو سیمو کې د طوفاني هوا او د شدیدو بارانونو له امله خلک ګڼې ستونزې لري. زبی شفق به له پېښور په دې اړه نور حال راکړي.
د خیبر پختونخوا دولتي چارواکي وایي چې د دې ایالت په لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال کې وروستیو بارانونو او سیلاب د یوې ماشومې او مېرمنې په ګډون لږ تر لږه درې کسان وژلي او لسګونه زره نور یې اغېزمن کړي دي. خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې له 13 ورځو راهیسې په چترال کې پرله پسې بارانونو او سیلاب د دې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ګڼې ودانۍ، پلونه، سړکونه او کلي ځپلي، چې له امله یې له تېر یوې اونۍ راهیسې د چترال له کیلاش، ګرم چشمې او یو شمېر نورو سیمو سره ځمکنۍ اړیکې پرې شوې دي. راپور هم درس کاږي چې د سیلابونو له امله سیمې ته د اوبو لېږدولو سیستم هم اغېزمن شوی، چې له امله یې د سیمې اوسېدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ادارې د راپور له مخې په چترال کې د سیلاب له امله ګڼ کورونه، مارکیټونه او دوکانونه هم ویجاړ شوي دي. د چترال یو ځایي دولتي چارواکي عبدالغفار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیلاب له امله د چترال بونی، مستوج، ملکو، کوراغ، شغور، بمبوریت او موردان درې سیمې زیاتې اغېزمن شوي او د دې سیمو نږدې 2 لک کسانو ته مالي زیانونه اوښتي دي. دی وایي د چترال په ګرم چشمې، شغور او موردان دره کې ډېر سخت سیلابونه راغلي چې ډېری کورونه پکې بهېدلي او ګڼ خلک بې ځایه شوي دي. په مرکزي او پورتني چترال، ریشون، کوراغ او نورو سیمو کې هم سیلابونه راوتي، پلونه او سړکونه یې له منځه وړي، چې له امله یې له مرکزي چترال سره د پورتني چترال ځمکنۍ اړیکې پرې شوي دي. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ایالتي ادارې همداراز اندېښنه ښودلی چې که چیرې د کیلاش، ګرم چشمې او نورو سیمو له مرکزي چترال سره نښلوونکې لارې ژر جوړې نه شي، نو ښایي په دغو سیمو کې د خوراکي توکو قحط رامنځته شي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د چهارشنبې په ورځ د چترال د سیلاب ځپلو سیمو دوره وکړه، د مالي زیانونو په اړه یې معلومات ترلاسه کړل، له اغېزمن شوو خلکو سره یې ولیدل او له هغوی سره یې د مالي مرستو اعلان وکړ. نوموړي سیمه ییزو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې مرستندویه کارونه دې چټک کړي او له سیلاب ځپلو نه د هېڅ ډول مرستې نه سپموي. له بلې خوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګه وایي چې د چترال په سیلاب ځپلو سیمو کې ژغورونکي عملیات پیل کړي او پر لومړۍ ورځ یې 60 کسان ژغورلي چې په سیلاب کې نښتي ول. بلخوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په پاکستان کې د پشکال یا مونسون بارانونو او سیلاب نه یوازې چترال بلکې د پنجاب په لیا، راجنپور او مظفرګڑھ کې هم په پراخه کچه ورانې کړي. په دغو سیمو کې لسګونه کلي ویجاړ کړي او اوسیدونکي خوندي ځایونو ته کډه شوي دي. په پاکستان کې په جون جولای کې د پشکال یا مونسون بارانونو لړۍ پیلېږي چې د توپانو بارانونو له امله پکې هر کال په ډېرو په ځانګړې توګه په غرنۍ سیمو کې سیلابونه راوځي او خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړوي. د یادونه وردا چې د 2010 میلادي کال په همدې جولای میاشت کې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډیری برخو کې سخت سیلابونه راغلي و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 40 میلیونه زیات بے کوره شوي و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1300 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
دا ازادي رادیو یو اوریدونکو محمد ایواز بلوس له هلمند لیکلیم. سما په اند اوس مهال د طالبانو او د حکومت ترمنځ اوربان د ډیر مهم دی، ځکه دا اعتماد جوړوي او د جنگ بندیدل یوازنی لار ده چې افغانانو ته ژوند ورکوي. میر احمد وطن دوست له هلمند لیکي، طالبان چې اوس وایي چې موږ خبرې کوو او سپین کالي اغوستې دي او څه وخت چې جوړ اوسي بیا به تور کالي واغوندي او داعش به د ځانه جوړ کړي. دوی دشمن هیڅ کله دوستی نکوي. د غزنی د ګیلان له ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی نجیب الله بیتاب لیکي، سوله دی بل اخر راشي ځکه چې بیخي زیات ستومانه شوی یو. د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو زهیر له هلمند د سنگین ولسوالۍ خلی کې څوک چې اوربند نکوي هغه سول نه غواړي ک طالبان وي ک دوړ ډلو څخه هرې وخواوي ک حکومت وي دوی باید اول اوربند وکړي. ډیرو زیاتو اوریدونکو محمد فهیم له میدان وردګو څخه یو پیغام راستولی، وحید الله فطرت له لشکرګا څخه مشته پیغام راستولی دی، عرفان الله عرفان له هلمند پیغام راستولی، او داسینی نور ډیر دوستان دي چې په تاسو ته شمیره باندې پیغامونه راوستلي. خو وخت نه لرو، احمد شبر په استودیو کې ده او د دې ساعت مهم خبر نه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین احضار کړ. پاکستان په وروستیو کې د افغانستان پر خاوره راکټي بریدونه کړي دي، مرمۍ ویشتلې دي چې ویل کېږي څلور میرمنې پکې وژل شوې دي او د اوبخشي څلور ملکیان د میرمنو په ګډون پکې وژل شوې دي او دوه نور ټپیان دي. نیال آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 کال د شلو ورو د جام د غوراوی لپاره له پاپوا نیوګینی سره لوبه روانه کړې ده. تر اوسه پورې د پاپوا نیوګینی 15 لوبغاړي سوسیدلې دي او 25 منډې جوړې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر بغداد ته په ورلمخه نه اعلان شوی سفر رسیدلی. د اروپایي ټولنې جکپوري ډیپلوماټه به راتلونکې اونۍ ایران او سعودي عربستان ته ولاړه شي او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ به د اټومي تړون په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سنا غړیو ته سپیناوی وکړي. قرغزستان وایي د امریکا د پرمختیایي چارو نړیواله اداره یا یو ایس ایډ به خپل امتیاز په دغه هیواد کې له لاسه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري، خبرونه ادامه لري.
د بامیان سیمهیز چارواکي وای په دغه ولایت کې په وروستۍ شپږ میاشتو کې د هوټلدارۍ صنعت ډیره وده کړې او پانګونه پکې زیاته شوې ده. د بامیان د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو برخې رئیس احمدپور ازادي رادیو ته ویل چې په دې وروستیو کې د هوټل جوړولو په برخه کې شل میلیونه ډالر پانګونه شوې ده. ښاغلی احمد پور زیاته کړه چې په بامیان کې هوټلونه له نړیوالو معیارونو سره برابر جوړ شوي او ډیری د بهرنیو سیلانیانو د ګټې اخیستنې لپاره چمتو دي. بلخوا د بامیان یو شمیر هوټل لرونکي اندېښنه لري چې د نامنې له امله د دوی کاروبار کمزوری شوی او عواید هم د تیرو کلونو په پرتله کم شوي دي. د بغلان ولایت د برقي غوري د ادارې مسؤلین وایي د برښنا له درکه د روان کال د درو لومړۍ میاشتو واید د تیر کال د همدې مودې په پرتله شل میلیون افغانۍ زیات شوې دي. د بغلان ولایت د برق غوري رئیس غلام حسین حیدری ازادي رادیو ته ویل د تیر کال په لومړۍ درو میاشتو کې راټول شوی اواید 80 میلیون افغانۍ وي او اوس دغه پیسې 100 میلیون افغانۍ ته رسیدلې دي. ښاغلی حیدری زیاته کړه چې خلکو ته د برښنا پر سوالو کې جدي پاملرنه د برښنا له ضایعاتو او په اداره کې له فساد څخه مخنیوي هغه لاملونه دي چې سږ کال د اوایدو د زیاتوالي سبب شوی. په دې وروستیو کې په کونړ ولایت کې له وړۍ څخه د جوړو شوو شیانو لکه چپنې، پکول او واسکټ جوړولو صنعت وده کړې ده. د کونړ ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس حاجی جلال ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال په دغه برخه کې لسکونه کسان په کار بوخت دي. ښاغلی جلال زیاته کړه په خواله وړۍ څخه د جوړو شوو شیانو د جوړولو او پلورلو لپاره به یوازې دوه یا درې دوکانونه و، خو ست دغه دوکانونو شمیر زیات شوی دی. دی وای هغه کسان چې په دې سند بوختي اوس شاوید لري. ښاغلی جلال له حکومت وغوښتل چې په کونړ ولایت کې دغه صنعتکارانو لپاره فابریکې جوړې کړي. او د همدن لپاره د کابل بازارونو کې د افغاني پوړاندې د یو شمیر بهرنی اسارو راکړه ورکړه. یو امریکایي ډالر یو شپږ افغاني، یو یورو شپږ افغاني شپږ پوله، یو انګلیسي پاوند درې نوي افغاني شپږ پوله، یو سعودي ریال شپږ افغاني لس پوله، د اماراتیو درهم شپږ افغاني 50 پوله، زر پاکستاني کلدار 509 افغاني او زر ایراني تومان 13 افغاني او 10 پوله.
ازادي رادیو ډیر اوریدونکو په افغانستان کې د سولې پر خپل نظرونه راستولې دي. زهیر د هلمند له سنگین ولسوالۍ، بلال دینار خیل، نصیب الله خالقی، احمد له کندهار او عابد له هلمند او د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ساسي پیغامونه به د خبرونو په جریان کې درته خبرو خو اوس یو رپورت لرو د امریکا د کانګرس یو شمیر وکیلان چې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو په معاملې شکل روایت چې د جمهور رئیس باراک اوباما پر جګپړو چارواکو په فشار واچوي د دې معاملې پړه د امریکا خلکو او د امریکا د سنا استماعي غونډې ته زیات معلومات ورکړي. د دې مسلې نور جزئیات په د جاناقه الکوزي پر رپورت کې واوري.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د خزانه وزیر جک لیو او د انرژي وزیر ارنست مونز د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې پر وړاندې څرګندونه وکړي او دا به د جولای 14 نیټې راهیسې چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ معاملې لاسلیک شوي لومړی ځل وي چې دا جګپوړو چارواکي د سنا استماعیه غونډې ته حاضرېږي. د کسانو د چهارشنبه په ورځ د تړلو دروازو تر شا د سنا او استازو د مجلس ټولو غړو ته لنډ معلومات ورکړل او د جمهور رئیس اوباما د ادارې نورو جګپوړو چارواکو په شخصي ډول د کانګرس وکیلانو ته د ټلیفونونو او غونډو له لارې معلومات ورکړل. د امریکا د کانګرس وکیلان وایي د نورو مسلو ترڅنګ دوی له ایران څخه د بندیزونو د لرې کولو د وخت د سرغړونې په صورت کې د دې بندیزونو د بیرته جاري کېدو د ایران پیټومي ساحو کې د پلټنې او دا چې څومره پیسې به ایران ته ولاړې شي معلومات غواړي. د امریکا په سنا کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړی باب کوکر وایي له ایران سره د اټومي معاملې په اړه شک لري خو منتظر ده چې د دې مسلې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي او وروسته به بیا د رد یا تایید په اړه رای ورکړي. د هغې لایحې له مخې چې جمهور رئیس باراک اوباما د روان کال مې میاشت کې لاسلیک کړه کانګرس د سپتمبر میاشتې تر 18 پورې وخت لري چې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو معامله تصویب یا رد کړي. په داسې حال کې چې زیات شمېر جمهوریت غوښتونکي د دې معاملې مخالفت کوي جمهور رئیس باراک اوباما ضرورت لري چې د خپل ډیموکرات ګوند زیات شمېر وکیلانو ته قناعت ورکړي چې ملاتړ یې وکړي. په عین حال کې د چهارشنبه په ماښام په زرګونو امریکایانو د نیویارک ښار په ټایمز میدان کې اعتراض وکړ او له کانګرس نه وغوښتل چې له ایران سره شوې معامله دې رد کړي. په دې اعتراضیه غونډه کې پیژندل شوي یهود وکیل ایلن دیرشویتس وویل د یو لیبرال ډیموکرات په صفت د دې معاملې مخالفت کوي. د ویل په دې کار سره ډیموکراسي له پامه غورځول شوی او دا ځکه چې جمهور رئیس باراک اوباما په مذاکرو کې د کانګرس غوښتنې او نظریات په نظر کې نه دي نیولي. جمهوریت غوښتونکو وکیل بل ګراهم په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره لکتنې وروسته خبریالانو ته ویل
د کانستراکت دټ سیکرټری کیری هاز ان هیز مایند
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری فکر کوي چې په ایران کې منځلاري بنسټ پالیشتا او موږ منځلاري غختلی کوو. زما په باور دا د ایران په اړه بيخي سوء تفاهم دی.
که چیرې کانګرس دا معامله رد کړي او جمهور رئیس اوباما یې ویتو کړي په هغه صورت کې به جمهور رئیس ونشي کړای چې په ایران باندې د امریکا لخوا د لګول شوو بندیزونو زیاته برخه لري کړي او په دې توګه ممکن د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ اټومي معامله زیانمنه شي.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې ورسته د سپورت ونیس پروګرام درته وړاندې کوو او همدارس د کور کلی پروګرام لرو. په یادول لري چې نن په درو بجو باندې د ازادي رادیو په همدې ځای تاسو د ازادي په څپو کې پروګرام اوري. په دغه ونیس پروګرام کې نن پر دې بحث کیږي چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد مبارزه لپاره ملیشه ډلې څنګه منسجم شي. تاسو پروګرام ته ټلیفون نه راکولای شي. پروګرام له درو بجو تر پنځو بجو دی او د پروګرام په پروګرام کې له میلمنو څخه خپلې پوښتنې هم مطرح کولای شي. نو د پروګرام وخت په یاد لري په درو بجو پیل کیږي او د ټلیفون شمیرې به په هغه وخت ترته اعلان شي. د عراق لپاره د ملګرو ملتو استازي ویلي چې د بشري مرستو کموالی او په دغه هیواد کې ناهیلي شاید ډیر خلک په دې هیواد کې دې ته مجبور کړي چې د خپل ځان د ژغورلو لپاره د اسلامي دولت په نوم له وسلوالي ډلې سره یو ځای شي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازي د امنیت نړیواله شورا ته ویل د هغو ریپورتونو ورخطا کړی دی چې لمخې ناهیلي او له بشري مرستو محرومه عراقیان د مرستو د ترلاسه کولو لپاره له وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي. یان کوبش ویل د عراق د جګړې او په دې هیواد کې روان تاوتریخوالي بشري بیه ډیره لوړه ده. د ملګرو ملتونو د تیرې اونۍ د رپورټ له مخې په تیرو 14 میاشتو کې په عراق کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله 15,000 ملکیان وژل شوي او 10,000 نور ژوبل دي. یان کوبش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل له هرو څلورو عراقیانو څخه یوې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونو دا هم وایي په راتلونکو 4 میاشتو کې ښایي نږدې 1,000,000 عراقیان له خپلو سیمو بې ځایه شي. په همدې حال کې رپورټونه وایي ملګري ملتونه د مانی منابعو د کموالي له امله په عراق کې خپل اتیا روغتیایي مرکزونه او د ژوند ژغورلو یو شمېر پروګرامونه بندوي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي دوی ته په دوامداره توګه په دې هیواد کې پر ملکیانو د بریدونو، سړي تښتونې، جنسي تیریو او په زور وسلوالو ډلو ته د ماشومانو د استخدامولو رپورټونه رسیږي. یانکو بشوایی په اختر کې په عراق کې خونړۍ حمله چې 160 ملکی وګړي ووشل او نږدې 200 نور ژوبل کړل د عراق د غمجنې ناکرارۍ شاهدي ورکوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې درته دوه مرکې خبرو. یوه د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند او بل هم د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره. مستر کې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند عارف پیمان سره مرکې ته غوښ شو چې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د سل ورځني کاري پلان او همدارس د ځینو نورو ستونزو د هواري په اړه دغه ادارې د هڅو په خاطر شوې ده. مستر کې مل خغلی پیمان پوښتنه کړې ده چې د سل ورځني کاري پروګرام په لړ کې کوم مهم پروګرامونه تطبیق شوي دي.
تشکر. البته د افغانستان د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست هم همدا مهال دا اصل ورزنی کاری پلان په بخش کې مسعود دی چې په دغه پلان کې ځینې ټکو لکه داخلي مسابقات او بهرنیو مسابقات او همدارنګ د انکشافي زیربنا یا انکشافي پروژو د افتتاح سلور پروژو ته کې شامل دی. همدارنګ د تربیت د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست د هغه مسوده قانون دی چې کار پکې جریان لري. همدارنګ د داخلي مسابقات او په برخه کې د باسکیټبال، والیبال، مجدنی او ځینې نور شو کې مونږ چمتووالی خودلې دي چې په دې سل ورځو کې دغه پلان تطبیق کو او د ریاست جمهوری گزارش ورکو.
ډیره مننه ښاغلی پیمان. یو څه چې مهمه دي، د ځینو رشتو ملي سیالۍ نه دي شوي. آیا سیالۍ هم په دغه سل ورځني پروګرام کې شامل دي که څنګه؟
پدې پلان کې هو، پدې پلان کې زینو مسابقات او هغه د ملي مسابقات بخش دی چې د والیبال، باسکیټبال، مجدنی همدارنګ زینو نورو رشتو پکې شامل دی چې ان شاء الله کوچنی اختر په ختمېدو سره دغه پلان د ریاست تربیت د بدني روزنې او سپورت په لور ریاست کې پایل شي. او همدارنګ د بهرنی رقابتونو هم مونږ پلان لرو چې زینو رشتو چې د بهرنی مسابقاتو کې زین دعوتنامې راغلي دي لکه د کاراته، کورش، تیر و کمان، پاورلفتنګ، دا رشته یا دا فدراسیون نه دي چې د بهرنی مسابقاتو هم ان شاء الله سفر وکړي او مونږ هیله من یو چې دغه رشتو کې هم مونږ ښه لاسته راوړنه ولرو.
ډیره مننه ښاغلی پیمان. وروستۍ پوښتنه دا چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او د تربیت بدني د لوی ریاست ترمنځ ځینې وخت جارو جنجال رامنځته شوی دی چې لوبغاړي مستقیما تر زیان لاندې دي او زیان لیدلی، ولې باید دغو ادارو ترمنځ لانجې لوبغاړي زیانمن کړي؟
هو کې دا خو ډېر یو ستونزه ده چې مخ راغلی دي. مونږ کوشش کوو چې دغه ستونزه چې راغلی دی دغه ستونزه په ښه توګه حل کړو. او یوازنۍ لاره همدا ده چې د اولمپیک او تربیت بدني دوه ارګانونه چې دی، یو اداري یا دولتي اداره ده چې د بدن روزنې او د اولمپیک د دوی ترمنځ یو ښه روغبل وشي او په دې جنجالونو کې پای ته ورسوي.
نو آیا صرف یوازې همدغه روغبړ ضرور دی که ځینې نور کارونه هم باید وشي، مثلا جنرال اسمبلی ترمنځ ترسره شي، دوی ناستې سره وکړي که څنګه؟
یقینا د اولمپیک د ملي کمیټې د ټاکنیزو چې هغه مجموعي عمومي ورته ویل کېږي، د هغه مجموعي عمومي خپل صلاحیت لري چې د اولمپیک د ځینې تشکیلاتو په برخه کې تصمیم ونیسي او همدارنګه د ځینې قوانینو چې د تربیت بدني مسؤلیتونه دی، مسؤلیتونه هم په ښه توګه سرته ورسوي.
قدرمن اوریدونکو، دویمه مرکه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره د مرکه الیاس صالح کړی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ مرسیال حاجی صاحب عزیز الله فضلی زموږ د دې ونه پروګرام ته خیر اخلاست.
مننه. خیر شکر دی ودان.
فضلی صاحب لمړی سوال دا دی چې دا سیالوي کې افغانستان نسو کولای چې لکه دې ته د راوند ته لاړ شي، اوس د افغانستان څه کارونه وکي او څه کارونه کوي چې بیا خپل ځان دې فاینل ته راورسوي؟
مننه. څنګه چې دغه زبر مکمل دغه ټورنمنت هغه ته مددي دغه پروسس لګ مغلق وندې وو، په دې کې واقعا چې د هر ټیم نه باید د وولو بدل نه درې لوبډلې کولیفای وکړي یا لار پیدا کړي په دغه غوراوي پر سیالۍ کې، یعنی چې دوی نړیوال جام ته لار پیدا کړي. په هغه کې د افغانستان د ګروپ نه درې لوبډلې په دې وسپانه دلې چې لارې پیدا کړل نړیوال جام ته، چې په لومړي سر کې سکاتلند، دوم هالند او دریم افغانستان راغی. نو موږ کوشش کوو چې خپل ګروپ کا کوچ، یعنی نه په نیغه ولاړ شو سیمی فاینل، یعنی فاینل ته لار پیدا کو. خو متاسفانه په غوونه توانې دلو هغه یو ولت دا و چې موږ چې کوم سیالي د عمان نو بایلل، درې سیالي مسلسل وګټلې، لکه د هالند، د سکاتلند، د امارات او د عمان خلاف مسیالي و بایلل، او بیا د کینیا او د کاناډا خلاف زموږ تیم سیالي هغه د باران یا د ورښت عمل ونس ولې. په دې وجه باندې زموږ هغه امتیاز یا پوینټونه را کم شول، نو سکاتلند زموږ نه مخسو او اوس موږ په کوارټر فاینل کې قرار لرو.
یوازې علت هم دا و چې د کاناډا سره باران ورښت لپاره نسو. کدی کې لکه پوینټونه کم سي، دا لکه غیر منصفانه یو عمل نه ده چې افغانستان چې لوبي وکي هغه د اړتیا ده چې هغه د لوبي ګټي او بیا هم د افغانستان پوینټونه لکېږي. او یو پښتنه او د دوم جوز د پښتنه دادی چې افغانستان سو پوینټونه لري تر اوسه.
دا خاص فاته اشاره وکړه دا چې د شګه کله کرکټ خپل یو فرمولا لري، د کرکټ بین المللي شورا د کرکټ تقریبا 23 قوانين دي، هغه بیا مختلف قوانين دي چې هغه دغه د باران په وخت کې نور یو داسې کوم طبيعي حالات راځي، مانست طوفان راځي، نو بیا هلته هغه د کرکټ په خپل قانون باندې پریکړه کیږي. خو په هر حال باندې د افغانستان د لپاره چې هغه ومده هدف او هغه د نړیوال جام ته تاګو، نړیوال جام ته منګلار پیدا کړ، خو مثلا د دغه کولیفای راوند چې 2002 واره موږ هم مخکیم په د نړیوال جام کې شریک کړی دی، چې نمبرای زل په وشتنګیس کې او دوم په سرنلکا کې و. هغه کولیفای راوند کې یو ځل موږ د دغه لوبو چمپین پاتې شو چې د هارلند نه موږ ګټلې و. دوم ځل لپاره بیا په امارات کې چارلینز موږ سره فایلو ویتو وتی، یعنی موږ فاینلی سوچ فایلو به دوی وګټل. د دې په خپل ګروپ کې ونه توانې دل چې ډایرکټ کوارټر سیم فاینل ته لار پیدا کړو، اوس بیا هم مشته چانس ته هغه په دې وجه باندې چې زموږ هم و پوینټ دی او پلس 0 دی. که چېرته موږ پلس 1 سره درلودلای هالند او سکاتلند او افغانستان نشن دې ته کتل کېدل.
فازي صاحب اورسي پختنه دار ازي چې د کرکټ بورډ پلانونه سدي چې تر اوسه افغانستان وکولای شي چې د سیالوي کې لاره پیدا کړي،
یعنی په کوارټر فاینل کې خو موږ دغه په اصطلاح باندې په اډوانس کې هرډي قرار لرو، چې په یشتم تاریخ باندې به موږ خپل کوارټر فاینل هارلند هیواد سره کوو. مشکل نه سه ان شاء الله ولادي سره تملار پیدا کړي د سر په وسط دې د فار آمدګي نیسو چې په لوګدل کې شې اتحاد او اتفاق او هر کوي لو غاړي چې واقعا دې د زغ خپل لوګدل د دې ځای راورسو په هغه باندې مو پیغام فکر کول کیږي. دا کدا یو غټ ایونت دی او د ټول افغانانو او خصوصا د کرکټ مینوالو دا یو ارمان دی چې یو ځل بیا مو افغانستان په نړیوال جام کې وځلیږي یا ولو دیږي.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتره سیږي. تر بل یو مزه سفي ولاستان ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
قا
قدر من دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې هغو کورنیو ته مطلب لرو چې په اکثرو مسایلو کې له نوو ځوانانو سره له زور زیاتی او تشدد نه کار اخلي.
د ما خپله په یادیږي چې ډیر ښه او منطقي استدلال بل موږ سره وو، ولې د دې لپاره چې واړه وو لستمه غږیږه ته کشرې.
په وروستیو شېبو کې تمثیلي ټوټه چمتو شوې، له ما فرشتي مرسل سره اوسئ. درنو اوردونکو، په پخو وختونو کې تصور کېده چې وهل ټکول او توندو تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. مشرانو متل کړی چې وایي چیرته ډب هلته ادب، خو اوس تجربو ثبته کړې چې له ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره د مور پلار یا هم د نورو خلکو تریخ چلند د ګټې په ځای توان لري. په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
نکې زړه ورته تنګي و چې زیاتې وهم دا پسوک په سفیر په تیګو خاينه ولا مکر چې ساري ما سي یا رون سي یا کون سي یا رقم سي
دا مارکیو ته لی ګو دلته چې لا بلان جه شي پکو چې اچي مزړ یا غ پکو من مرته وای چې کار وکوي من ته نه پقا پیدا کی دا خبر ورته کو د سې من ته نه پقا نشته چې بل خوانه میړه کاریګری او دی بل خوال قلم لري راوړي دا ځمن زم خطا کم قلم ته کم چې چیرانو دی بیا بیرته لیکم دا شپاره ستنه کور خو ساتنه غواړی کا چې کار نه کوي ځاتی په سهای کوي بیا لیکو
ځان تار سړی وکیل ده یا سبقتا یا یو بل کارت لیگی بیا نه من سو کو سپیړې کوم مکنه بیا بزور لیکم په نرمه خو کونه منی خو لا محاله بیا وهل ورکې
زر په سګیګه مزه ته خاصیت مخ خاصیت نه سیمه یو خبر وکې لزان به خزلمې توریږي اکثر وخت لیکور نو به خوزمه
لتن کې ځوانانو سره تاریخ چلان کله ناکله په غوډوم را بد تاثیر کوي چې ځان وژني د کابل سن کې مریض خپل ګوندیانو کیسه کوي
خو مقصد موري څه ډیر زشته و وخت چې دې ته هر خبر کوي دې غریب به منه دوه مکه کار بس دې نه خراب سوغ خیر ده دې ځوان ده فکر یې کیږي د څه وخل به یو وخت څه وخت به خراسو اخر نو ستې له وچو ځان ته ور ور وچو بیا درش په څلوش په ځان دې به دغه نام راسل څه ډول ورګونې نورې منده سی وو اخر نو هغه دی وړي وړي وای خسوار کې وده یې کړل سره ته څه مایندو ته څه ډیر زه تعجب کوم سره قموري په اولاد بوري دومره ظلم وکي باید اولاد ورو ښکارا کی دو مشره ده دا سړی سپین کړای نو د څه کورونه دیونه کی دوه ډیر بد کار ده
چیرې د نوې ځوانانو خبرې باوریدل شي کېدل شي هغه ډېر ښه نظریات ولري لبلې خو د نوې ځوانانو نظر ته اهمیت ورکول دی هغه د ذهني بادي او د شخصیت په لخه ځلیدا کې مرسته کوي د لوګاروسن کې احمد زیازیال نور خبرو سره
عقل په عمر نه ده عقل په سر ده ډېر مشران به خوږي ډېر هوښیار نه ول ډېر ځوانان دي هغه ته کې دي سينه په غوي د مخ خپل په یادیږي چې ډېر ښه او منطقي استدلال بل موږ سره وو ول د دې لپاره چې واړه وو لستمه غږیږي ته کشرې دا منم په ځواني کې احساسات ډیر وی تقریبا یو څه جهالت هم ورسره وی د خو د بدو تفکیک لګ مشکل وی ولکه دی سې مشران ورته زیر سي هغه څه سي د منطق لمخې سم نه دي قناعت ورکی اول د دوی ځوان نسل لزان سر و ارزوي سي د څومره معقول دي څومره نه دي معقولیتونه ته باید رشد ورکی وي د باید اجازه ورکی فرصت ورکی کوم څه سي نه معقول دي هغه د دوی په معقول شکل باندې هغه وو په هی په هواي دي ورته وکی زهتا لفظی تشنج یا شخړه پکې را دومه او وهل او ټکول او فزیکی برخورد خو په ځای پیدا ځکه ډیر ناوړی پایلې لري
د لغمان اوسنکه عبید الله بدوی چې د پرمختللو ټولنو خلک د خپل تنکی ځوانانو او ماشومان ډیر خیال ساتي خو په افغاني ټولنه کې بیا ځینې داسې کورنۍ هم لري چې اولادونه نه غوړي د خپل مور پلار مخ وګوري له هیواد نه لري وسیږي ځکه لا هغه سره ډیر تون چلند شوی وي
کومه تاسو اروپای نړۍ ته وګورو زه چون دا اوس ما یو سفر حالانته درلود زه د یو مکتب مخ ته ولاړم مور پلار سره کوم مینه محبت ورکوه هغه په غیږ کې نیول چې د دې مکتب نه رسختي دغه صحنه تاسو وګوري تاسو تصور نشئ کولای چې څومره طرح حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خدایي غلطي کیږي، مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کړي، هغه ته تادیب ورکړي. تادیب هغه په الفاظو کیږي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کیږي، هغه ستا خبره ته بیا غوږ نه نیسي. توصیه ډیر مهم شی ده، نه وهل. نو مثال دلته ډیر دي، چون هغه جرم په دې کې چې کور ته ځي د پلار له خوا نه توهین کیږي، د مور له خوا نه توهین کیږي، تقاضا چې لري مثال چې باید ورته پوره شي، مکتب ته ځي ورسره څه شی نشته، پیسې نشته، سهولات ورته نه ورکول کیږي، هغه مجبور ده چې غلا وکړي، هغه مجبور ده چې قتل وکړي، د بل چا د جیب نه پیسې وکاږي، د خپل ژوند مخې ته ویسي.
د وردګو اوسېدونکی نقیب الله چې یو پلار دی وایي هېڅکله له خپلو اولادونو سره داسې چلند نه کوي چې هغوی ورنه زړه توري شي، خبرې اوري او ستونزې په ګډه حلوي.
دوی اول پوهوم چې د دې کار دا تاسو چې دا کار کړی دی بد نتیجې لري. پر مثال دوی اوس مکتب ته نه ځي، نو مکتب ته دوی کله چې نه ځي زه ورته اول وایم چې مکتب ګټه لري، ډاکټر به جوړ شي، انجینر به جوړ شي، پیلوټ به جوړ شي، په دې باندې خوشحاله هم دوی شوق راځي چې لاړ شي. ډېر که زه تحدید کوم دوی بیا نشي کړلی چې په یوه جامعه کې خپل نظر وړاندې کړي، ځان ډېر ضعیف احساس نه کړي او د جامعې په درد وخوري، نو دوی زه همیشه تشویق د لارې هڅوم.
په کورنۍ سربیره په ځینو ښوونځیو کې هم له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره تاوتریخوالی کیږي، دومره چې بې ښوونځي ته نه ځي. د لوګر اوسېدونکی متین د خپلې لور په اړه وایي
فکر کوم چې دې په دې خوا کتلی وي یا به کوم کار غلط کړی وي، دا راغلی ده او دا جګه کړې په دا چوکۍ باندې بیرته غورځولې ده ښه محکمه. نو سبا ورځ کېږي دې ته سهار څه تشویقوم، پیسې ورته ورکوم او ورسره ځم، په موټر کې کینوم، نه راځي، ډېرې چغې وي. علت یې دا ده چې هلته ویلي چې ما معلمه بیا وهي، دا که یو بل وي همدې شکل باندې نور له مکتب او له تعلیم نه پاتې کېږي.
دا چې له رواني پلوه ولې ځینې ځوانان داسې ترسره کوي چې د کورنیو د قهر لامل کېږي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي دي.
د بلوغ مرحلې ته ارواپوهان د بحران مرحله وایي. په دغه مرحله کې شخصیت، کړو وړه، احساسات، یعنی یو سلواتیه درجه کې وایي بدلون مومي. د ده په وجود کې، د ده په کړو وړو کې، حتی د ده په غږ کې، په ټوله کې، د ده په شخصیت کې بدلون راځي. مور او پلار ورخطا کوي، دا په یو ډول یعنی له مور او پلار نه استقلال اخلي، یعنی یو ډول مور او پلار سره مخامخ کېږي، پیسله طرف کېږي. همدغه وخت نو چې د دوی په منځ کې سړه جګړه وایو که وایي پیسله اروایي تفاوتونه یا مثلا ځینې تشویشونه او جنګونه او کشمکش د دوی په منځ کې پیل کېږي.
عظیمي کورنیو او ښوونکو ته ځینې مشورې هم لري.
که موږ غواړو که ونه غواړو، د موږ ماشوم چې بلوغ ته رسېږي دغسې کړه به کوي، ښې جامې به غواړي، یخته به یو رقم بل رقم پرېږدي، یو جای بل جای به ګرځي، یا رقم څه، دا توپیرونه په ماشوم کې راځي. خو ښه خبر دا ده، د یوې مور او د پلار پایس، د یو ښوونکي پایس، په دغه وخت کې صبر ولرو، نه یوازې دا چې صبر ولرو بلکې له وهلو ټکولو، له تاوتریخوالي او له سپکولو نه لاس واخلو. ځکه چې وهلو ټکول او سپکاوی یا توهین نه یوازې دا چې په دې مرحله کې له موږ سره د یو پلار او د مور پایس کومک نسي کولی، بلکې د موږ او د تنکي ځوان ترمنځ فاصله او واټن هم ډېروي. تر ټولو ښې وسیلې په لومړي قدم کې مینه او محبت ده. موږ باید دای تشویق کړو، د ته د یو ماشوم په سترګه، د ته د یو بېکاره شخصیت په سترګه باید ونه ګورو. د په خپل غږ، په خپل توان، په خپل اندام، په خپل جسم، حتی په هغو جنسي توپیرونو چې د ده په شخصیت کې راغلي، نور په ځان ذاتي ډاډه سوی ده. تېښته چې له کوره کوي، له مکتب نه زړه تورېږي، له کور نه زړه تورېږي، له ټولنې نه زړه تورېږي، له درس زړه تورېږي، دوی سره خبرې سوي دي ارواپوهانو په وسیله، یو لوی علت د دوی خپله کورنۍ ښودلې، مور یې ښودلې، پلار یې ښودلې، د مور پلار په منځ کې جنګونه یې ښودلي. که ښه هویت پیدا کړي، ښه شخص به یې پیدا کړي، او که ناوړه یا متزلزله هویت پیدا کړي یا شخصیت جوړ سه، په راتلونکي کې تر اتیا کلنۍ تر سل کلنۍ پورې به هم دی د سالم انسان دی.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې تمثيلي ټوټه ورو، په تمثيلي ټوټه کې د کسانو په اړه غږیږو چې ترکاری او تازه میوې سمینې مینځي، بیا نو موږ وی چې ناروغ کیږي.
اوروره دا ډاکټر صاحب ته میشه ورش دا مریض می یخې پازاب دی ډاکټر صاحب اجازه ده
راځي راځي مهرباني وکي
دی خاطر سه دا ډاکټر صاحب ناروغه ده
خوري راشه
ته دی خاطر
راشه دا چپرکټ باندې ځان واچو
لا لا لا
خیر خیر
دا پازاب ده ډاکټر صاحب
دا ولې خوري
بیا ګارای سه دا څه بیا خایم ګرځي شی بد پر لګیدل دي نه پېژم څه پسې
خوري څه شی خوړلې و بیګا زار
مخوړلې دي څه شی مخوړلې دي ډاکټر صاحب دا چې تاسو
خوري مام خوړلې دی وې په غوسه کېږه ما خوري دا زما وظیفه ده چې پښتنه درنه وکړم
سم آل ورته وایې دونو کې شروع ما په کړي او تل کاری ور سره خورل د بلې شي نه دی خورل
شروع خو باسي نه و
یا تازه شروع ما په کړي و
ها ها ترکاری مو پریمنځلې و
خدای منځلې و ډاکټر صاحب څه د پټي نه خو مې نه راش کولې چې خورلې مې
ډاکټر صاحب دغه سم پاکه پریمنځلې او دوا ساته مخ کې د دې چې ډوډۍ خو پاکه مې پرول تیار مې شه و را مې و
دوا ساته مخ کې ډوډۍ نه
په کور کې مې شه ما په کوڅه کې نه وړې چې شه مې په کور کې مې ته په پخلنځای کې تیار یې شه
اول هم د پخلنځي کړکۍ خلاصوي کاغم بندوي نو هم دومره سوري لري چې دغه ګرد پیرا شي چې دا ترکاری دغه سم کوي
نه ډاکټر صاحب خلاص خو نه پرېږم چې کومه خواته نه لږه د میکروب نه وسته
کله چې ترکاری پاکوي خواړه پاکوي روغ انسان دغه حالت ته نه رسوي دغه ټول میکروبونه لري چې دغه حالت جوړوي اول ډوډۍ تیار کړئ ترکاری تیار او بو کې کېږي چې ډوډۍ تیار شو ترکاری او کاش کې پاکه کې یا په مالګه یا په کلورو باندې پاکه ترکاری ومینځي وی خوري هیڅ نقص نه لري دغه سه هر شی تازه میوم چې کله خوري په ماغه ساتي پری مینځي وی خوري
کمی دال په یادو نورې ترکاری نه خورم
وی خوره خوري بدون ترکاری نم نه کیږي ترکاری ګټه لري خو پاکه پری مینځي